سلامونه د سهار ته بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاستو يم. پیل په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو استل ودروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسته له هغه وکړه چې تاجکستان تیره میاشت لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال افغانستان ته استل شوي. دغه اداره زیاتوي چې ډیری استل شوو کسانو قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. دا اداره زیاتوي د 2023 کال تر پایه شاوخوا 9000 افغان کډوال په تاجکستان کې میشت وو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا قانونه په یکاو لانګولس ولای کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن، الحرمین، ګاما ایګل، کندهار خوګیانی او موسا سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. ټاکل شوی یاد شرکتونو پر دغو قانونو 1,200,000,000 افغانۍ پانګونه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي دا قراردادونه د پنځو کلو لپاره دي او بیا تمدید کېدای شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی د قانونو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره کیږي. د قانون وزارت زیاتوي له یادو قانون څخه به د حکومت ونډه 50% وي. د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه هیواد قزاق ګاز شرکت د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخت دی. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه وزارت پرون وویل اوسمهال د قزاق ګاز او د ترکمنستان د دولتي شرکت ترکمن ګاز ترمنځ خبري روانې دي. ترکمن ګاز د ټاپي په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د قزاقستان د انرژي وزارت په ټاپي پروژه کې د ګډون لپاره د خبرو د پیلولو خبر یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو وویل تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د ټاپي 6 کیلومتره نلیکه غزه ولیده. د قزاقستان د انرژي مرستیال وزیر ایرلان اکینزانوف د 2023 کال په اکتوبر کې په المانتي کې د قزاقستان افغانستان سوداګریز فورم ته ویلي وو قزاقستان د ټاپي نلیکه په جوړولو کې د ګډون لپاره خبرې کوي. ازبکستان د طالبانو له حکومت سره موافقه کړې چې د حیرتان مزار شریف پر ریل لارې د ریل ګاډي د تګ راتګ د عملیاتو او ساتنې قرارداد اوکت کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت پرون ویل دا موافقه تاشکند ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارو د ادارې د مرستیال محمد اساق صاحب زاده د سفر او د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر الهام مخاموف سره په کتنه کې وشوه. د طالبانو د ریل لارو د ادارې مرستیال د جنرال له 1 متر تر 3 متر تاشکند کې وو. په دې کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې په کار کې د چټکتیا او د راتلونکو مراحلو په پلان هم خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلاوطن لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجشنبې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویتهاوت بورډرز 11 په وړاندې شل اوریزه لوبه وکړي. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو له واکته رسیدو او له خپلې واد څخه وتلو وروسته په یو لوبډله کې رای وځای کیږي. د دې ټیم نیمایي لوبغاړي په کانبرا او نیمایي نورې په ملبورن کې اوسي. د استرالیا د کرکټ د اجرایی رئیس نیک هاکلی د افغانستان د ښځو د ټیم د مسابقې اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی افغان لوبغاړي ناهیده سپاند او فیروزه امیری تر څنګ ولاړې وي. د هیله څرګنده کړه چې دا مسابقه به افغان لوبډلې ته د نورو مسابقو لار هواره کړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر دیو کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړي دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یو بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه. دې او ورسره څو نورو پیښو په دې ستراتیژیک سیمه کې د روسیې د تخریب او د جاسوسۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د سویډن د ملي امنیت څانګې لوی څارنوال ماتیس لیوینکویست ویلي په روانو تحقیقاتو کې څو ادارې ګډون لري چې پکې د پولیسو د عملیاتو څانګه، ساحل ساتونکي او د دې هیواد وسلوال ځواکونه شامل دي. ترازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي مرګ ژوبلو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. په دې راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، یوه برخه یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړې شوې. د یوناما د راپور د دې برخې جزئیات عصمت ساروان راوروي.
د ملګرو ملتو د درې میاشتنی راپور له مخې د 2023 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې 14 کسان چې 14 یې ملکي وګړي وو وژل شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 55 ملکي وګړي دي. د یونما د راپور په امنیتي برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پکتیکا او پکتیا ولایتونو اړوند د ډیورند کرښې په اوږدو کې د نښتو یادونه شوې چې له کبله د کرښې دواړو خواو ته مرژوبلې اوښتې دي. یونما د دسمبر په 24 د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي برید یادونه کړې او ویلي چې په دې برید کې د ډیرشو ماشومانو په شمول 9 تنه وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په کابل او تخار کې د ملي مقاومت جبهې په 2 بریدونو کې 1 ملکي وګړی وژل شوی او 12 نور چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې دننه تر ټولو خونړۍ پېښه د نومبر په 21 هغه مهال وشوه چې په بغلان ولایت کې داعش ډلې د صوفیانو پر یوه زیارت برید وکړ او په لړ کې 12 تنه ووژل شول. د چارو نظر خاوند عبدالباری عارض وایي سره له دې چې امنیتي پېښې ډېرې نه دي خو دا بریدونه دا ښیي چې ممکن په راتلونکي کې د ناامنۍ پېښې نورې هم ډېرې شي، مګر دا چې پر افغانستان واکمنه ډله په خپله تګلاره کې بدلون راوړي.
یقینا ځینې پېښې خاصتا په 24 کال کې سوي دي چې هغه ډېر تلفات هم یا د داعش په حملو کې وي او یا د پاکستانی ځواکونو د تیزی پایله وه. مجموع کې باید وویل سي چې امنیت ښه دی، خو دغه څه نا څه پېښې چې رامنځته سوي دي کیدای سي چې پیل د نورو بې امنیتیو سي. که طالب واکمنان د ښه حکومت تاری په لوري اوچت که د منوا نخلی د دې امکان سته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه سي.
د یونما په راپور کې د خلیل حقانی د وژل کېدو یادونه شوې او ویل شوي چې په دسمبر میاشت کې په کابل کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې یوې چاودنې د طالبانو د کډوالو وزیر او د طالبانو درې نور غړي ووژل. په دې انتحاري برید کې 4 تنه نور ټپیان شول. راپور زیاتوي چې د نومبر په 3 نیټه د بغلان په پلخمري ښار کې په یو بمی چاودنه کې 14 کسان ټپیان شول. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناوچاودو توکو په چاودنو کې 48 کسانو ته مرشوب له اوښتې چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا د دوشنبه په ورځ د کال د غوره کرکټر او ټیم اعلان وکړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال په یوازینیو نړیوالو لوبو کې په ښی لاس چټک بالینګ کاو او په غوره توپ وهنې سره د افغانستان د ټیم په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړ.
ډیر زیات خوشاله يم چې د 500 د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مون کړې و. همداسي منیجمنت سټاف د خوانه، کوچینګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ غو اعتماد چې کو موږ ته ډیره زیاته انرژي راکول نو همیشه موږ به کوشش هم دا کو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کو خپل پورا کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې کار کردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
عمرزی په 2023 کال کې په 401 ورځنیو نړیوالو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ اوریج یا اوسط څه باندې 250 دی او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی. په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې. عمرزی نږدې 15 کاله مخکې په کونړ کې زیږیدلی او له 14 کلنۍ کرکټ پیل کړی. هغه د افغانستان په 19 کلنو ټیم کې شامل او تر هغه وروسته یې ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوالې شورا یاد کړې چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنګلادیش او زیمبابوې سره په لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د بیلګې په توګه د بنګلادیش سره د یوې لوبې یادونه کړې چېرته چې عظمت الله عمرزی په وروستیو اوورونو کې درې سیال لوبغاړي وسوځول او هغوی پرې نښودل چې سریز له افغانستانه وګټي. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدېږي. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د کال غوره لوبډله هم اعلان کړي چې پکې د افغانستان عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر شامل دي. د 2023 کال د شلو وریز غوره ټیم په چوکاټ کې بیا د افغانستان ستوری لوبغاړی راشد خان شامل دی.
و اسرائیلی خزه چې په غزه کې د حماس د تونلارې ډلې له لوري یرغمل شوې وي او شاوخوا 14 میاشتې په بند کې وي، په وروستیو ورځو کې له آزادۍ او خپلو کورنیو ته له بیرته ګرځېدو وروسته د لوږې د ورځو په غزه کې له یو تونل بل ته د وړل کېدو او د یرغمل نیونکو لپاره د پخلي کیسې بیان کړي. په همدې حال کې اسرائیل وایي د هغو یرغملو په منځ کې چې ټاکل شوی وه خوشي شي 8 تنه یې مړه شوي دي.
اسرائیل وایي چې د هغه لیست پر اساس چې د یکشنبه په شپه یې د حماس لخوا ترلاسه کړی، له هغو 33 یرغمل شویو څخه چې د اوربند او د یرغمل شویو د آزادۍ په لومړني پړاو کې له غزې څخه خوشي کېدل 8 تنه وژل شوي دي. د اسرائیل د حکومت ویندوی ډیوید منسر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې حماس ویلي 15 نور یرغمل ژوندي دي. د زیاته کړه چې د دې اتو یرغمل شویو د وضعیت په اړه د دوی کورنیو ته خبر ورکړل شوی، خو د وژل شویو یرغملو نمونه نه دی اعلان شوی. د اسرایلی چارواکو په وینا د یرغمل شویو د آزادۍ بل پړاو به د پنځشنبه په ورځ وي او ورپسې پړاو د شنبه ورځې ته په پام کې نیول شوی دی. په همدې حال کې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته اسرائیلي رسنیو د هر یرغمل شوی په اړه کیسې خبرولې چې د اندېښمنو کورنیو د خلکو د اعتراضونو او د یرغمل شویو د آزادۍ لپاره هلې ځلې منعکس کولې. دوی په پرله پسې ډول د یرغمل شویو د کورنیو له غړیو، دوستانو او آشنایانو سره خبرې کولې. له دغو یرغمل شویو ښځو سره په تیرو 14 میاشتو کې هر اسرائیلی بلد شوی دی. له همدې کبله کله چې هغوی خوشی شوي، اسرائیلیانو داسې احساس کاوه لکه د هغوی د کورنۍ غړي چې له بنده راخلاصي شوي وي. دوی له داسې ډلې څخه وژغورل شوي چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ګڼي. رومي ګونن، ایملی داماری او درون آشتین براخر چې ملکی وګړي دي د جنوري په 10مه آزاد شوي. رومي ګونن له خپل ملګرو سره د نووا موسیقي جشن لپاره د اسرائیل جنوب ته تللې وه. د هغې یو شمېر ملګري ووژل شول او څو ناآشنا کسانو هغه وموندل چې ټپي شوې وه او د مرستې هڅه یې کوله، خو هغوی هم ووژل شول. د حماس غړو هغه مهال رومي یرغمل کړ چې له خپلې مور سره په تلیفون خبرې کولې او د هغې لاس د ټپونو له امله په وینو لړلی و. رومي د غزې له تونلونو څخه د راخلاصېدو احساس له یوه نوي زیږون سره پرتله کړی دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي؟
ملګرو د احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اته ماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لرې.
هغه وګړی چې ګیله کوي د دې کار اثر پر د خپله څه ډول وي؟
شکنجه روحي ده، ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، نو باید اول یې ونه کړي، کله چې وکړي بیا باید خفه هم نه سي.
نن پام دې خلک خبرې کوي و باورې چې ګیلې د دوستانو په منځ کې څومره فاصله زیاتوي، له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي؟ قدرمن اوریدونکو، د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي، وایي ګیله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي، د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړه وړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیلې کول ورځنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب ورباندې کوي، خپلې ګڼي. خو اغلې مریم دا هم زیاتوي چې بې ځایه ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خو د هغه چا نه کیږي چې ډېر درباندې ګران وي، کنه ته خفه کیږي، د هغه څوک نه خفه کیږي چې ته د هغې نه ډېره تمه لري او هیله لري. نو موږ چې د یو چا نه خفه کیږو حتماً خامخا هغې سره کوم ژمنه کوو، یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوې چې زه دا کار کوم ستا او ته زما هغه کار نه کوې، نو بیا خامخا زه خفه کیږم، ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوې، یا ما ته وایي چې زه یو چیرته تا سره ځم بیا ته نه راځې، نو زه خامخا ګیلې کوم، زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې را نغله. نو همدې لپاره اکثریتا ګیلې ډېر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي، هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شوی یم، تا باید داسې کړی نه و، خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم، که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تا نه خفه یم.
دسې ملګری لري چې هغه په دسې مسایلو خفه کیږي چې هغه مهمې نه وي، او دسې وخت تاسو تمه کوي ستاسو سره رسیدګي نه سي کول، حق نه خفه کیږي.
او اکثریتا کورنۍ ترمنځ دغسې ډېر ګیلې کوي. زه خپله همداسې یم چې چا سره دومره کار نه لرم، اکثریتا چې زما خپل شخصي کار دی هغې کوم، کور کې څه مشکل وي هغه حل کوم، د چا نه دومره ګیلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره دې تمه ونه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکړي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکي ته د ګیلې تاوان څه ده؟
شکنجه روحي ده، ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، داسې باید ویلي نه و، داسې کار به یې کړی نه و. یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یې ونه کړي، کله چې وکړي بیا باید خفه هم نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګري داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګیلایا دوه ډوله ده، یو خو ګیلایا داره چې پسندیده ګیلایا، یعنی هغې کې دلیل یي، او یو ناپسندیده یي هغې کې دلیل نه یي. مثلا که هغه پسندیده یي یا کم توجهي یا بېاعتنایي د ملګري، نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چا نه ګیله وکړي، مؤثره ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا امکان نه چې دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چا نه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه به پانتون کې درس وکړ. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلی دی مغرور شوی. حتی ماته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي احساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ماته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ زوګل، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درکي او درک کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کېږي، دا د کورنۍ نه هم شروع کېږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګري ما نه همیشه خفهی یا دا انتظار لري مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کېږي، حتی د جمعې په ورځ نه کېږي، څوک نه شي کولی شي حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي، ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بلاخره ګیله د کینې لامل کېږي.
بېځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بده اغېزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یې کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نه شي ورته دلایل مخکې کې. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لرې، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کېږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دي ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایڅ کله ایڅ وخت له بل نه ګیله ونه کړي، د ځان پاک لره توه په کومو مواردو کې تاته ګیله درېږي؟
په هغه وخت کې شخصا که زه خپله چا نه ګیله وکم، یو بې توجهي چې مثلا کله ناکله مخکې کېږي، هغه انسان د بې توجهي کېږي او دا مشکلات راځي. یو مکرر بې توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بې توجهي وشي، هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي. مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هیڅ پوښتنه ونه کړي، یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې، یعنی تا په خپل حالت پرېږدي، نو دې وخت کې خو ګیلایه پیداویږي. نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي، یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي، زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي. نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي، زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم.
دو ویشت کلنی څنګه مهری ته چې په دې تنګ کې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغاړي دی، وای دا دې ته وخت نشي پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پخوا په څیر اړیکې ګرمې وساتي، خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غواړي چې له هغو سره راشه درشه وکړي.
د ټولو د ژوند حالت داسې شوی دی کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی. یو وخت کې ځوانان، ملګري، دوستان ټول کې د نجونو طبقو کې د ښه دلکانو یو بل ته رسیدګي کولو، یو زنګ کولو، یو خبره، یو مسیج، یو څه. اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې. مثلا واټساپ سهولت شته، د زنګ سهولت، فری کولو، خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې، ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري، یو بیخي نه لري. خو ور سره خبرې وکړي، ورته زنګ وي، وی ولا د دې توقع ماته شته ده، او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي. او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي، هیچ چاته رسیدګي نشي کولی. سخته ده، ځکه سهار نه تر ماښام پورتمن یو څوک وظیفه کوي، یا یو دیاړي کوي، یو کار کوي، یو مزدوري کوي، شپې چې راځي اتوان آرام کوي، وخت نه لري. ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر خواشینې دي، وایي چې میریا ته نشي کولی، مونږ ته مسیج نه کوي، ته مونږ ته زنګ نه کوي، زمونږ پوښتنه نه کوي، یا زمونږ کور ته نه راځي، ته مغروره شوی، ته داسې. مشکل دا نه ده، زه مغروره شوی نه یم، زه مصروف یم. زما د ژوند مشکلات ډېر دي. سهار نه وزم، اووه بجو نه تقریبا، کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم. سهار نه تر ماښام پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی. ډوډۍ وخوره، مونځ وکړه، ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم. که نه لس نه وروسته زه آرام کوم، زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی، ځکه وظیفې کې اوسې دې نه شي کولی چې مسیج ځان ته ځواب ورکړي. او که کور ته راځي د ستړیا نه تو نشي کولای چې یو چا سره خبرې وکړي، مثلا حتی کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسیج وکړي. کنه د ځوانانو دغه څه مشکلات دي.
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګیلې وګزارې نه وي، هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي.
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي، ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده. که یو ملګری دې درک وکړي هغې سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي، هغې مشکلات درکړي، د هغې د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي، خپل ځان پوه کړي، باور که هغه ډېر ښه ملګرتی، هیڅوک د ګیلې وخت نه پیدا کوي. درک کوي که نه احساس وي، که درک نه اوسي یو څوک درک ونه کړي، یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه دې ونه سوځېږي، که نه هېڅکله ګیلې نه کوي.
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دې له خوړلانو دې ګیله کوي؟
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم، دومره مشکلات لرم، نشم کولای، رسیدګي نشم کولای، حتماً یو بل څوک هم همداسې دی کنه. ټول خود راحت ژوند نه لري، افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري، که هغه زلمی ده، که هغه جلکی ده، که هغه پلار ده، مور ده، که هر څوک ده، خواري کوي، زحمت کوي چې ځان ته یو څه پیدا کړي، کورنۍ سپورټ کړي، یا پلار سره وګور کړي، یا ورور سره، یا کور سپورټ کړي، ټول همدغه مشکلات کې اخته دي. ټول
بله،
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت باید ادا کړي. نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما در، کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي، دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان دا ملګري ولې ما نه درکوي، ولې زما د ژوند حالت نه ګوري. یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی، خودخواه شوی، همدې کې خواشینه کېږم، مثلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکوي.
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دی هم ګیلمن ملګري چې حق نه حق خفوي ډیر لري. هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي، خو دا مشوره هم ورکوي چې ډېرې ګیلې ملګری کمزوري کوي.
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډېر دي چې زیاتره خلک او په خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي، یا یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تېرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامله کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي، البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې وایي زما پوښتنه یې ونه کړله، یا زما واده ته رانغی، یا مړي ژوندي ته رانغی. دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دی دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي، هغه په خوبته کې ګډون نه کوي، نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دام وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي، هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا په نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي، خو د هغه پکې وسه نه رسیږي، دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموع کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
که داسې راته وایي چې په ملګرو که دسی کس لره یا چه آغا امیشه حق نا حق گیلی کهی، مثلا که یاو دی تلیفون زنگیم بل ملګری پورته نه کړي، نو بیا ګیلې کوي، دا ګیلې ډېرې اوږدې سي. پسې داسې کوم څوک لرئ په خپل منځ کې؟
بله، زموږ یو ملګری دی د عرفان الله راشدي په نوم، هغه یادېږي، البته نوم باید واخلم. ما ته مسیج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې، یا همداسې کله تلیفون وکړي، یا زه په وخت ځواب نه کوم، بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او ده زما تلیفون ځواب نه کړ، د په ما کبر کوي، او یعنی دغه خبره وی. بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر عادي خبرو باندې ګیله من کیږي. لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي، ګیله زړه ترازی، کله کله یو ډول ناهیلی شي چې ول داسمه تلیفون نه ځوابوي، یا ول زما پوښتنه نه کوي.
ګیلو کولو زیان خپل کاست چې ګیله کوي څه کې دلې سي تاسو په نظر؟ مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي، خو امو عمره ځانم زوروي کده موضوع تاسو راته روښانه کوي چې خپل ګیله کوون کوي، کاس کې انجلې وي، کاله کوي، هر ځوان کوي چې ګیله کوي
خپل د ته څومره ځان رسولې سي
ګلمن کېدل یا ګلی کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي ځکه کې یو سړی له یو بل ګله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار لري باعث کیږي چې د په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وي که هلکان وي دوی باید ګلمن نشي ډېر کله په انجنو کې دغه مسله وي چې له یو بل ګله کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي او په کار دا چې هغه کسان چې له یو بل ګله کوي په ځای د چې ګله وکړي باید هغه ستونزي هغه خبرې ته د حل ولاره ورولټي ځکه ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري نو په کار دا چې د نورو په تمه باندې باید دوی پاتې نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډېر یو کم ځای کې د بند راغی نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړله نو بیا دا د ګیلې حق لري البته هغه پر ضد هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي
جنجال نه بل اخراب سي د ګیلې ډېر اوږدې سي د ډېر وخت ونیسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دو شیانو لامل څومره کېږي د ګیلې بیا په تېره بې ځایه ګیلې
حق نه حق ګیلې دا ډول ګیلې کېږي او په وخت ته رسیدګي ونه شي یا غنه حق ګیلې وي هر ورځ ګیلې وي نو که یو سړی دی چې ګیلې اخلي خو که د سپمې شکل کې یو ګیلې دوه وینو سړی به ته رسیدګي وکړي یا د هلي ولاره به تور ولټي او که د هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا په تړه وته ګلی کوینو اتمن مدا د ځوانانو ترمنځ د فاصله باعث کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلۍ دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول ګلی بهانه کول خپل پټولونه کې د نفاق باعث ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو باعث هم کېدل شي نو په کار دا چې د ګلو په ځای باید موږ عملي کار وکړو لچا هیڅ وخت ګیله من نشو
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه غدا چې کله ناکله د ځوانانو ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیښین بیا یو بل نه ګیلې کوي په ځای د دې چې ګیلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفوني ځواب کړي کور ته ورشي د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک له بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کېږي خو هغه بل تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته په وخت ځواب نشي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ولټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کار و تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي نو ځوانان ته په کار دا ده که انجونې وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دې تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي البته دوامي
خپله ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولی سي خپله کس چې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخیل منځ لاړ سي
ماتمن له څوک چې له چا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري نو دې په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي اول دې هڅه وکړي چې کار کړه د وسې وی یا ترې وندازې پر د حل کول شي یا د هلي ولاره او تلټول شي د پخپل لاس په کار شي مثلا زما یو کار د وسې کیږي د ز پخپل کول شم چې د هلي ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار راخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم دا واقعت چې بې انصافي ده نو په کار ما ته دا ده چې د کار چې زه پراتم کله ملګری ګلم من کیږم یا ترې ګل کوم پخپله باید ترې ونرځي پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري تم یو قناعت ورکم چې دوه مرزما د وسه کېده او د پاتې کار چې ده یا د پاتې خبره چې ده کده تو ته د هلې ورلار ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې همکاري کول شي دغه البته یو هلاره کېدل شي فکر را لشي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې څومره زموږ په وسه او توان کې وي.
درن دوستانو دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگری
درسی ساعت ترش پجم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
سلام اورز مو په خیر درسی ساعت ته خر اغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونه درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمی موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کېږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کېږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کېږي. پتوجن که چیرې څوک غواړي چې تعریف یې کړي داسې پتوجن هغه مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک شي کېدلی شي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ شي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل، پتوجن دوی هم د بکټریاوې په 1300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وي که نه وي پېژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 میلادي کال کې وپېژندل شول. زیانمنې بکټریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبیسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دوی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هره دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یوه دقیقه کې دوی ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کېږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوله تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اعراض او علایم رامنځته کوي، هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواگرزهی دی ده پوستکی دانی دی او هم نور دی. بل ویروس. ویروس د بکتریا سره توپیر داری چه دی بکتریا لس زر چند واری کشنه دی. دی بلابیل نرویان ده غره کم رمبانسته که لکه تخیی دی، انفلوینزا ده، شری دی، ایدز دی او نور دی. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي. پر یو برخه باندې حمله کوي، هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخې حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بهسته کوي، اراضه ولایم را بهسته کوي، هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټوخی دی. یعنې پر هره برخه باندې چې دی حمله وکړي د هغې برخې اراض رمه بهسته کوي. او بل فنجي. دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خاوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي، یعنی دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامابسته کوي، مګر د ده څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دوی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دي چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دوی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دوی خطرناکې ناروغیانې رامابسته کوي. د هغو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامابسته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده. د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا پروتستا ده. پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دې ناروغي رامابسته کوي. او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیوانات غوښه وخورو، دا مرضی بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه په واسطه باندې رامابسته کیږي، چې په انسان کې ځینې اراض رامابسته کوي. هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رامابسته کوي، او یا هم خوله رامابسته کوي، وینه پکې کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی، یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کومو ویل سي، د انافیل د غوماشې ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریانو استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو ناجوړی نسي تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې، بلکې دا ناجوړیانې خپل د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامابسته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جنیټیک وبولو، هم سیدي ویلي چې سرطان د جنیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامابسته شي. او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی، او یا هم چاغښت دی. اوس نو ساري ناروغیانې هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ وویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامابسته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ، کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې دی، بل چاته نسي ور سرایت کولی یا استولی. او بل هم ډیابټیز یا شکر ده. د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی. د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزوره سوی، تنفس نس کولی، دا امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوي دي، پروتستاوی دی، فنجان دی. د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلټس یا څاڅکو د لارې دی، د هوایي کسونو د لارې دی، یا هم د شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت. د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. لکهون کې بوورو چې حجره له څو برخو جوړه ده، او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده، او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل، یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي. خپله سیل کلمه چې ده، هغه یوه لاتیني کلمه ده. د سیله له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی، او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډېر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه اهمیت سوی دی. انسانان نږدې لسل چرلونه څخه حجرې لري. سل ټریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجم او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. په انسانان د دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس اندازه یې لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تر په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکنډي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه شوې حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې د دوی پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده. اول یعنی حجروي نظریه مشتدري عمده ټکي بیانوي. اول دغه تر بیانوي چې حجره د ټول ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټول ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دغه تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. چې په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجره څخه جوړ وي یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجره وي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې مشتدا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکینی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل انوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دي. سلولوز چې شته ویل کېږي سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. په پاتې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډری وال او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې په دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل ممبرنز پیژنو. وایي د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرن وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا. ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شهم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شهم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات هم هاته کړی دي. په خپل یو نیمه قابل نفوذ پرده ده یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې ترڅنګ تاوشي لوړې جوړې برخې هم لري لکه څنګه چې پاکس کې لیدل کیږي. چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر سي. حجروي غشا پر دې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنې موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپل یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شهم څخه جوړه ده. یعنې د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چې شل لارې سره رسېږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنې کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري او بېکاروي اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي. حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نور حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نور حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اغلی حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه د پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کومې نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسېږي، د هغه سطحه او حجم دواړه غټېږي. بیا کله چې دغه سطحه او حجم یې غټ سوه، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمېږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنې تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنې همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. بیا دوه ډوله حجروي ویش لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنې د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونو کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدېږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کرپندوکو کې، د کرپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې یو لمنځ دي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس فاملیا کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي. یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیو ان د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش چې دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجره منځ ته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومدار خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځ راغي یا حجرې نوې حجرې څخه نور حجرې منځ راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځ راځي یا هم ډیروالي منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش چې دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځ ته راوړي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولد په برخه کې کوم پړاوونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندي موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوې هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نس په تش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هغې ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هغې ازادېدل تنظیم کړه بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د زیږیدلو په وخت کې نوي زیږیدلي ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونه څخه د 2 میلیونه په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بالغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنی د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر 2 میاشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي او بیا نفریې ته ننوځي. په هر 2 میاشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادیږي چې هغه بیا نفریې ته ننوځي. هر تخمدان د نفریې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفریه په خپله نفریه هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي، یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیریږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القاسي، بیا د تخریبي ژه خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القاتر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القاتر سره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپل د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمیر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نس وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څنګه وینه خارجیږي چې دته حیض ویل کیږي چې د ښځې بدن امیدواری ته هڅوي او خپله کیدای شي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې پنځه ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په څوارلسم ور پیلېږي. ورپسې القاده. القاده د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یوځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي، زایګوټ جوړیږي او تخمه ازادیږي، بیا ښځه امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي، په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کیدای سي چې یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشح په واسطه د تخمې جیلي ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځ ته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت پنځه یا هم شپږ ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي چې بیا د القا څخه یولس او یا هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي.
ساعت نوی